افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومی یا جدید سررمه د دسمبر میاشتې 15مه. د راپورونو معرفي ته وروسته راځو. اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د کال پوره کېدو په مناسبت د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ځنډول د حیاتي بشري مرستو رسولو لپاره یو جدي ګواښ دی. د هغې په لیکنه په تحصیل او کار کې د ښځو د مشارکت د مخنیوي کال پوره سو. هغې غوښتنه کړې چې په افغانانو کې باید دا شعار پیاوړی سي، بندیزونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ. بیا یې د 2023 کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه په څه باندې 20 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. په دغه کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي، نږدې 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د وزارت د اعلان له مخې د هیواد د ختیځ په 24 ولسوالیو کې چې د وایرس خطر زیات دی، تر یوې اونۍ پورې واکسیناسیون غځول کیږي. په دغو سیمو کې به د 10 څخه کم عمره ماشومان هم واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن 6 مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د سربیا پولیس وایي د کرویشیا پر پوله یې 2 افغانان د خلکو د قاچاق په تور نیولي. رسنوی پرون د سربیا د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې له دغو 2 افغانانو سره 1 میل وسله او لسګونه مرمۍ هم نیول سوي. د سربیا امنیتي ځواکونو د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره له اکتوبر میاشت راهیسې عملیات شدید کړي چې تر دې دمه یې د راپورونو له مخې نږدې 2000 ناقانونه کډوال، 8.3 میله ماشینګڼي، 4.5 توپانچې او 3.5 مرمۍ نیولې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال شته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس په لیکنه د اسرائیل پوځ د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 13 جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مې د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. په دې قانوني لایحه کې راغلي و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1مه د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پریښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږکال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوز پرون یکشن به دا خبر ورکړی دی. د پوز یو ویان تورن اویا جیمز د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دغه حمله په موشو کلی کې سوې ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کېږي. بلخوا د رویټرز خبری اجنس د خبر له مخې په می میاشت کې پلاتو ایالت کې د کروندګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه سوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړی تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډلې به دوی تمریناتي 500 سیالي کوي، بیا به د دریو رسمي 40 اوره سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په مخه افغان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر پر 22 نیټه 12 کسیزه لوبډله اعلان کړې چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري په داسال کې چې په ایران کې پر افغان وګړو فشارونه زیات شوي، د ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې کړي. نن په څه باندې 20 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د داسې مور خبرې هم اوري چې ماشوم یې د واکسین نه ورکولو له کبله فالج شوی دی. په بل راپور کې یو جاپانی انجینر غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا نیمګړی پروژې بشپړې کړي. د جرمني، اتریش او اسپانیا پولیسو د کرسمس او نیو کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي.
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماښام لپاره او اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړې توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي.
د خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شغلاست ورزو درا پورونو برخه ته. په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي سره کتلي. د ایرانی رسنوی د راپورونو لمخې په دې کتنې کې پر سوداګری، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یو کانفرنس لپاره تهران ته تللی. سفی ولستان اگزای او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبری اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبری اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څړول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګ ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بی اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 4 لکه افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بی اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې مخې د دسمبر له پیله د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منه ده. د ډوډۍ او ماشومان ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوال یو لړ محدودیتونه لګول شوی.
مې خوښه کی بچی ما بوغه راته به مشي نه کی نه اگه تو میخوای که بچه ما بونارو خم یک انسانی ما میگه انسانم نه نه
دا په تهران کې دی افغان میرمنې غاغو چې ایرانای پلورونکې د ماشوم لپاره وچی شیدې نه پری پلوري. د ایران روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچی شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څنګه د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,000 افغانانو کوربه ده. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
لو پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي چې نن به د افغانستان په څباندې شلو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی. تبدیل کېده چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شپږ او د چاپریال د مثبتو پیښو شمیر شپږ څلوېښت اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه پورس به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسولینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسولینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي، له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د پروان ولایت اوسیدونکي شکریه چې لس کلن زوی عصمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له دسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22 په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپریال شپږ څلوېښت مثبتې نمونې ثبت شوي چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې. خو په دې وروستیو کې د چاپریال مثبتې نمونې په کابل، زابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی، خو په جنوبي سیمو کې پرلپسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200,000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستانه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، خو له پاکستانه راستنې شوي یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تور هم کې هم نه او غږ د نیولې په دغه پر واکسین ماشین نه ده شوی او سره دا کلینیک تر او د ګل کلینیک ته او به دې ورته چې د سالیو کار عمر لري هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو مثبتې پېښې پکې شته، چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې دي.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست. د جاپانی رسنیو د راپورونو له مخې یو متقاعد جاپانی انجینر په افغانستان کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی. رسنیو دغه جاپانی 23 کلن نوریو اووا یاد کړی دی.
نوریو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپلو بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمېر جاپاني رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپاني انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپاني رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړه توګه ګټه واخلو، که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو. د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې اووالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان نه د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی وو. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړې دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته، ولدې له مسؤولینو سره کتلي دي، ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژې به بشپړې کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4 نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی وو د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي هغه مهال یې ویلي وو چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چای هم د وژنې مسؤلیت ونه مانه، خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. مخکې د نوموړي لور هم ویلي وو چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وې.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې وو چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې، خصوصا د ابیارۍ په برخه کې مونږ کومکونه کوو. ارزوی داوا یا پلان یې داوه چې خلکو ته کومک وشي، نو د ماغه په کومک په دغې سره په بنا باندې انجینر صاحب اووا راغلی دی دلته. انجینر صاحب اووا مونږ سره د همدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هممهاله د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي او دا چې د هغه نیمګړې پروژې تعقیبېږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي راډیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون لپاره، بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمي بدلونونو لپاره ډېرې زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړې او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غم ورسره وو، خلکو ته د پاکو اوبو د رسولو کار مخته وړی وو، او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سیند باندې آباد وي تر اوسه شنې دي، او په زرګونه هکتاره ځمکه یې زرغونه کړې ده. د ده په پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1 میلیون شاوخوا کسانو ته رسیږي.
د ډاکټر ټیټسو ناکامورا تر ټولو لویه پروژه ننګرهار کې د کونړ له سیند بېلې شوې اوبه دي چې د کونړ او ننګرهار دښتې یې پرې خړوب کړي، او زرګونه جربه ځمکه یې آباده کړې چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا 1 میلیون خلک ترې ګټه اخلي. ټیټسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمیوه نړیواله مسأله، د جرمنی، اتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوی کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو له مخې پولیسو په اتریش کې 4 تنه او په جرمنی کې 1 کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سفیونه ستانګزین اوري.
د اتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور 4 کسان نیولې دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې 3 تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبا دي چې احتمالاً د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیلد داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څانګه بللې. د اتریش پولیسو په پلازمې ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې په تیره بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړی. دا امنیتي تدابیر د زیاتیدونکو ګواښ په خاطر دی. خو د اتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کوم برید ګواښ دوی نه دی ترلاسه کړی. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په ویتر ټولو لوی کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته دا کلیسا په پلټونکو سپیو تلاشي کړي. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولن د پولیسو ویاند وولفگانگ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي:
د هینویس بزوګ سیچ اورسپرونګلیش اوف سیلوستر، یتس گینګ اس ایرست ایمال دارم.
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماخام لپاره اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولن کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري، او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم ده. نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. له همدې امله موږ د یو جدي خبر په غبرګون دا پراخ تدابیر نیولي، او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکوو چې موږ ته هر څه پاک
کړو.
د کولن ځینو اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر حضور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول تراګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ له منځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2 میلیارد 400 میلیونو عیسویانو څخه باندې 6.5% په اروپا کې دي. د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي، خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. اوس له اسمت سروان اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د کډوالو نړیوالې خپرونې ریفیوجی انټرنیشنل په یوه لیکنه کې له پاکستانه غوښتي چې له خپلې خاورې افغان کډوالې ښځې داسې هیواد ته ونه باسي چې هلته جنسیتي توپیر کیشي. خپرونې د پاکستان له لوري د بې اسناد افغان کډوالو نیونو، بندي کولو او له خپلې خاورې ایستلو ته په اشاره کړې چې پاکستان یوازې په 2 اونیو کې د افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره 9 سلویش مرکزونه جوړ کړل. خو نړیوالو مرستندوی مؤسسو او د بشري حقونو سازمانونو د پاکستان دا پریکړه وغندله. د خبرونه پر اساس پاکستان د سپتمبر لنیمای څخه د اکتوبر تر لمړۍ اونۍ پورې شاوخوا 500,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او دا کار په داسې وخت کې وکړ چې په افغانستان کې ژمی دی. میلیونونه خلک له لوږې او شدیدې بېوزلۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا پاکستان په داسې حال کې افغان کډوال له خپلې خاورې باسي چې طالبان د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي. د ریفیوجی انټرنیشنل خبرونې په لیکنه کې راغلي د افغان کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر هغه ښځې شامل دي چې په تیر حکومت کې لوړې دولتي چوکۍ لرلې، د بشري حقونو فعالانې وي او یا هم ژورنالیستانې. دا ښځې داسې هېواد ته په زور استول کېږي چې طالبان جنسیتي اپارټاید کوي. د ښځو خلاف تر 80 ډېر فرمانونه یې صادر کړي او ښځې او نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو رانیولې تر حمام او پارک پورې عامه ځایونو ته له تګه منع کړي دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې مالیزیا باید د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول ولوبوي او دا رول په کابل کې د خپل سفارت په پرانستلو د روغتیا په سکتور کې پیل کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد ویلي چې مالیزیا دې د افغانستان طبي پرسونل وروزي او د هغوی د تخصصي وړتیاو له لوړېدو سره دې مرسته وکوي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي عباد په قول کښلي چې دوی به خپل وړاندیزونه له مالیزیا سره شریک کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر چې په لومړي وار مالیزیا ته په سفر تللی، د مالیزیا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له دغه هېواده وغوښتل چې په کابل کې سفارت پرانیزي.
د ژمي پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله افغانستان کې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د بېلابېلو ولایتونو ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې د برېښنا د نشتوالي او د بېوزلۍ له کبله دې ته اړ کېږي چې ګاز وکاروي او دا کار د دوی په وینا چې د دوی دپاره خطرونه هم لري.
په داسې حال کې چې نن د ژمي درېیمه ورځ ده او یخنۍ هم مخ په ډېرېدو ده، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره ګاز کاروي. په داسې حال کې چې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د ګاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. ومو غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غولبند ولسوالۍ اوسېدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري ګاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ ګازو نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډېر نشته، نو موږ د لرګي او دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډېر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو، استفاده کوو. د کور کې بدبختانه دوه شپې مخکې د موږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و. نن بېرته راغلو د شفخانې نه، یو ماشوم هم و، دما وراره هغه هم بیخي حالت ډېر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسېدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسېد حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګېد، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پیښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور ته خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزاد هوا ته انتقال شي. په درېیم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی دي وشي.
د یادونه ده چې د ګازو ترڅنګ ډېری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې بیکاره ویسکاره هم نیسی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډېره شوې ده او خلک د خپل کمزوري اقتصاد څخه شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تر دې مخکې ویلي وو چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. دوی دغه شان د برېښنا د پرچاوي له ډېرېدو هم شکایت کړی و. خو اړوند مسؤلینو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړې. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان نه ده، خو د کابل اوسېدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.